په جنو الکانو کې له بدني اړخه، له ذهني اړخه، له جنسي اړخه، له عاطفي اړخه، له معنوي اړخه، له ټولنیز اړخه ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. او دغه بدلونونه له بده مرغه وایم چې کله ناکله یا وایم چې ډېر ځله منفي، لکه تاوتریخوالی، لکه شخړه، لکه استقلال یا خپلواکي غوښتنه، لکه مور و پلار سره قد په قد کېدل، لکه توندې استوغې ویل، زبه کول. دا ټول هغه څه دي چې له بده مرغه وایم په ځوانانو کې پیدا کیږي. او د دې علت او لامل د دوی د بلوغ یا د تنکۍ ځوانۍ پړاو یا مرحله ده. هر انسان چې بلوغ ته رسیږي، که جلی که هلکی، معمولا په دغه دوره کې، په دغه سن کې، په دغه عمر کې دغه ډول اخلاق یا دغه ډول کړنې یا رفتار یا د کړنو ټولګه یا ډېرې کړنې ترسره کوي له بده مرغه. او لامل یې ډېر ځله د همدغه مرحله ده. او په دې مرحله کې د ځینو هورمونونو، د ځینو بدني او جنسي تغییراتو، د ځینو شهمیاتو د ډېرېدلو مسله په بدن کې، د ځینو تغییراتو رامنځته کېدل یا ډېر با انرژي کېدل او ورته نور مسایل کله کله لاس په لاس او غوږ په غوږ سي، او د ځوانانو عادي ژوند، عادي کړنې ټکنۍ کی او دوی ځینې ربړو او ستونزو ته مخ کی.
لیکوال سیال یوسفی وایي په کور کې د ځوانانو ناسم چلند له کوره صمیمیت او مینه شړي، او د وخت په تیریدو سره دا ناسم چلندونه له کوره ټولنې ته هم راوځي.
یو خو دا ده چې دا د کورنۍ نظام ړنګی دی، دې سره دا مینه کم خلوص، کم اخلاص چې د ورور، خور، پلار، مور، مور او زوی تر منځ دا ړنګیږي. موږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندي یا بد اخلاقي په کور کې پیلیږي، هغه نور بدبدلارو ته خلک سوقي. لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
که غواړی د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړی، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل بلال عمری وایي د ځوانانو ناسم چلند کیدای شي له وړو خبرو پیل شي، خو که دوام وکړي د ډیرو بدو پیښو سبب هم کیدای شي. نوموړی همداسې یوه کیسه راته کوي.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بده رویه کیږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. او زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه، او خپل خور یې په تومانچه وشتلې وه، په تومانچه وشتلې وه. او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه چمنده لوب کړي او دا خوري وشتلو. او د سه نور ډیر مثالونه شته.
د یو خصوصي خوانځي خونکي حیا وایي کې د شی یو ځوان چې کله بد خبره یا بد چلند کوي، دا ډیر هیڅ نکړي چې په داسې روي د کورنۍ د یو غړي زړه ماتوي. نو موري په همدې اړه خپل کیسه راته کوي.
په ما باندې لکه د مثال درکم، خو خواړه به مې پخ کړیو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کړه، نو ما به بیرته د سه یو بیرته د سه هغه درلوده چې ودرېږي دوی ما تشویق کړي چې ډیر زیات خواړه دي پخ کړی کنه. ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې یو غړي ډیر دی، یا مثلا غړي کم دی، یا مثلا ولې مدا پخ کړي، ولې بل شي. نو سبه ډیر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوي چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړی، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه، یا د نوکرې په سترګه، یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډیر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ځان ته هغه نارینه او ته هغه لکان ته زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو یو موجود یې خزه یا انجلې ممدس یو موجود دی همدس چې تاسو دردېږئ د خپل غوخه کش کوي دسې دردېږئ هغوی ممدس دردېږي
ځینې ځوانان داسې هم وي چې په کور کې بد چلند کوي خو بهر بیا ډېر خواږه وي او هر چا ته حوصله کوي دا لوګر اوسېدونکی منتشر شاهي علت راته وایي
آره یو کور یو شهزاده لري کنه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنه ټول مجبور دي چې هغه تابعدار اوسېږي د باندې به موږ لپاره شهزاده نه کنه یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه هغه نور شهزادګان هم نو هغه مجبور هم کنه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کی یعنی ټول خلک خو د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو مني او کور کې دای نو به هر شی چې زه غواړی هغه کی د باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نه درکې کنه او موږ خپل احساسات کنټرولو دا تجربه د کور کې موسی مقابل لوري د ملک در کی او کوششو کې دغه احساسات پر کنټرول کی
ایمل خمر وای د کور غړي خملګری کېدلې هم شي نو له هغه سره د دښمنانو په څیر چلن نه دی پکار
ښه خبره ده چې دوی دا درک چې خویندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلې شي بهترین ملګری دي انسان کېدلې شي او کله دوی سره مونږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته غوږ ونیسو نو بيخي لوی ګټه به موږ کړی وي
حیا وایي لومړی ځوانان باید له بد چلند ځان وساتي که چیرې بد چلند هم ورسره کیږي دوی دې د تقابل پر ځای هڅه وکړي چې دا مسله په ښه ډول حل کړي
صحیح ده چې مور مې دا شی یا پلان مې دا شی ما ته چمتو نه کړل یا ورور مې بد رویه رسوکه یا مې خور بد رویه رسوکه ما ګمزې په مقابل کې باید څه ډول رویه وکم کوم عمل باید زه اختیار کړم تر څو دا فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم
استاد شرف الدین اعظمی وایي په داسې مرحله کې چې له ځوانانو تریخ چلند کیږي تر ټولو لوی مرسته ورسره د کورنۍ مشران کولای شي
زه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لارم لري او موږ ته ځینې سپارښتنې او وړاندیزونه اړین بولم چې موږ سره کومک کوي چې میندې پلرونه په پام کې وساتي اول خو غواړم ووایم چې دا مرحله یا دا پړاو باید زموږ میندې پلرونه ومني زموږ میندې او پلرونه باید دې ته درناوی وکړي او دا د یوې لنډمهالې او موقتي دورې په حیث او مرحلې په حیث ومني که احیانا دا د یوې مرحلې په حیث د یوې دورې په حیث ونه مني او په همغه ډول برخورد یا چلند ورسره ونه کړي نو زه فکر کوم چې دا به په اوږد مهال کې له ځوانانو سره ستونزې پیدا کړي هیله مې دا ده چې میندې او پلرونه دغه مرحله یوه لنډمهاله مرحله وګڼي له خپلو بچو سره په دغه مرحله کې ډیر احتیاط وکړي ډیر حوصلې نه کار واخلي ډیر تعامل وکړي ډیر زغم ولري او تر څو دغه مرحله یا دغه پړاو په ښه ډول سالم ډول او طبیعي ډول ترسره سي موږ تاسو ټولو دا مرحله او دا پړاو تیر کړی ده او زما هیله دا ده چې هماغه ډول چې موږ غوښتنې درلودې هماغه ډول چې زموږ بچي دغه ډول مرحلې لري له دوی سره باید احتیاط وسي تعامل وسي تر څو دوی په سالم ډول ښه ډول طبیعي ډول وده وی که پرمختگی که آمخته لرس
درنو آوریدون که ده تانی چانگی خپراوانه هم پایت رسیگی تر بیا خواه وقت و لاری
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کی خو لا هم بنسټي امنیت نه لري له دې ولایت څخه د شمال د نهو ولایتونو لارې تیری تر خوای درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي خو د امن لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کارنه تر سترګو کیږي د بغلان د څوارلس ولسوالیو له ډلې څلور یې له لوړ امنیتي ګواښ پینځه منځنی امنیتی ګواښ او پاتې نورې هغه یې نسبتا ښه امنیت لري حکومت ولی هم هغه ډول نه ده ځلیدلې چې اړتیا یې ده خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والی په توګه ورواستو هغه وروسته د دې ولایت سرپرست شو خو په داسې یو ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی او یا هم شاید په راتلونکي کې ورسره مخ شي د مرستیال والی په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال وراستول څومره ننګونې له ځان سره لري نن حقیقت سره خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو احساس سیب خراغلاس ازادی رادیو ده
ستړي مشه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. د وزوان خبريال چې سیاست تر مخه کی او اترخوای هاغه ننګونی چې په سیاست او بیا اترخوای په حکومت ولای کېشته سره توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره یې مخ کولای شي.
زه خوایم چې یو وخت نه یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیرو څو کلونو کې خپل ول سره درلودله په همدلته شمال کې اوسېدلی یم په دې خپل سیمه کې په خپل طرف کې او له حکومت سره له حکومت چارواکو سره کارونه هم دغه ډول چې له دوی سره ډېر پاتې شوی که څه هم مدیرونه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول د دوی ضرورتونه پوره کول د دوی غږ اورېدل دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه. ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګولې وې. هره ورځ ننګولو سره مخ کېږو خو سره وړاندې روان یو.
تاسو چې خبریال وایي په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول خو له بغلانه په وروستیو کې د کورونا وبا لپاره په ځانګړې شویو پیسو کې د فساد راپور خپور شو. آیا هغه ډول چې لازمه وه په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې دولتي چارواکي په توګه به درته ووایم چې ما له خلکو سره یوازینۍ ژمنه چې کړې ده هغه دغه ده چې دغه کس چې دلته راغلی په دغه دولتي پوست باندې ټاکل شوی دی په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي او زموږ او ستاسو د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده او دا له شروع نه پیل و. هو دغه مسله وه نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو سوې تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو. ځینې مسایل راغلي وو. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه شوې وای. هو د جرایم سنګین نه مکتوب راغلی او هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول طی شوي دي او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوي.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بل فساد نه ده.
د بغلان د چارواکي په توګه زه هم ترې انکار نه کوم. هیڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته. ویبه خو تر څنګ دا وایم چې دمګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبری ده، ملکي رهبری ده، جناب والی صاحب او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده او د دغې مبارزې پایله هم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو. هر څه څیړو، هر څه سره مخکې ځو. خو دا به هم راسره ولس هم مني، رسنۍ به هم راسره مني چې د فساد چې دغلته کومه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو کلنه مخینه چې لري څه ډول ورته له پخوانه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي د دو پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی او هغه جرأت شته. انشاءالله چې وړاندې به سره ځو ولس ته ګوري.
ناامني د بغلان لپاره یوه له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندېښمن دي. تر خوای مسؤلان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو. تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي. خو اخاذی یا غیر قانونی پیسې اخیستنه هم پر همدې لارې باندې کیږي او تر خوای لا هم دا غلوی لارې نه امن دي. ولی
دو مسائل دي. د بغلان د نامنې پاړه باندې یو تر ټولو غټه مسله دا ده چې یو اواز شلې ده. د اوازې کې دوه علت دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو ځون دروازه ده، د دوه ځونونو دروازه ده. د دې هېواد د شمال ختیځ او د شمال له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تیریږي. تاسو فکر وکړئ هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي. بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاده کړو چې د دو هم لار ده. نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې که چیرته معمولی غوندی هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو لپاره په هېڅ ډول نشته دی، ولې دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شوه تاسو دا خازي یادونه وکړه په دغه توګه چې تاسو وایي ولس پر وړاندې اندېښنه لري، دا موږ ردوو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لاس کونه کوي، د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغې لارې د نامنه کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی، خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټوله همغږۍ، زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي، او تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستنې لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو، هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي، نور تر آخري حده پورې هغوی پېژندلې دي، ترې پوزې ته راغلی دي، او بار بار یې له حکومتونو سره، له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ په همدې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله، او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
زه د وظایفو په ویش او ترخوای دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعاتو پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان ناامنۍ تر ډېره پورې اوازه ده، څو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتلی شي، یوه مسله د څوارلسو ولسوالیو له ډلې مو څومره ولسوالۍ امنی دي، او ترخوای په څومره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوئ؟
یعنی خدمات زموږ په څوارلس ولسوالیو کې جریان لري. هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته ده چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هېڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا قیدو چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، په دې باندې انکار نه کوو، خو ولې دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راوو چې دلته د داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال د له ولسوالۍ څخه بیرون نه شي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نه شي، یا د له خلکو سره کتلی نه شي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کوم اصل چې دی دلته د کوم خنډ وي، داسې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه ده.
احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک له لحاظه کوایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې په کې روښانه دي، یوه مسله ده. دویمه مسله، په تیر نه راواخله تر اوسه پورې والله هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیایي کارونو ته زړه ښه کوي، او همدا ډول مؤسسات ولې پر بغلان باندې دا لورای نه کیږي، او یا هم مؤسسات زړه ښه کوي چې هلته لاړ شي؟ ستونزه چیرې ده؟
یو مشکل دا لرو، یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوو، نو نه یوازې بغلان، زموږ ټول ولس او ټول هیواد ورسره مخ دی. د دې پر وړاندې به هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت دا بمدسې انشاءالله پر مخ ځي. یو مشکل موږ لرو چې همدغه آوازه چې د همدې آوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده، دا تر غوږونو رسېدلې ده. زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده. موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش دا کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي، او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي، دلته ډېر ضرورتونه دي. او انشاءالله چې هغه د ناامنۍ کوم آوازه چې تللې ده، هغه به په دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس، له تاسو ډېره مننه.
کور ودان، خوشاله اوسئ.
خنجر یم زمی تورت بابای